السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز 2022 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه دا ملیحا میرزا د مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی زلو پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصیرې لرو، خو اول خبرونه له فرخندې اسد.
السلام علیکم. جمله د خبرونو سرټی کې د جنوبی وزیرستان د مسجد جرګې مشران وای پوځي چارواکو ته ویلي چې امن پر ځای کول د ریاستی ادارو کار دی. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نااهلۍ خلاف پر درخواست د روان ګل فورس اورېدنه کوي، او په ایران کې نن د کارخانو کارکوونکو او دکاندارانو د روانو مظاهرو سره په تړاو کار بندیز کړي. د خبرونو تفصیل. پرون د اکتوبر په 28 د جنوبی وزیرستان په سراروغه کې د مسجد کا مشرانو سره د پیښور د کور کمانډر لیفټنانټ جنرال حسن اظهر حیات د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د جرګې مشران وایي چې په وزارت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د امن کمیټو د جوړولو ویلي دي. د جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمې یو ځایي مشر ملک سید انور چې احتجاجن یې په دغه جرګه کې برخه نه واخیستي، مشال ریډیو ته وایي ریاستي ادارې اوس هم قبایلي ضلع د انګریز په پخوانی نظام چلول غواړي.
آیا د پورته دومره فوج پروت ای پولیس تای اف سی دو چاونه دی کلی دی؟ نو آیا دا د یو ملکی شهری زیموري وی چې امن او امان دای جوړوي؟ د ملکی شهری امن او امان زیموري د جان مال او د عزت او د پرو کیم زیمور دای دا سټیټ تای ریاست تای.
بلخوا د جنوبی وزیرستان برستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وای د امنیت پر ځای کولو او د امن کمیټې جوړولو پر مسله څه نشي ویلي، خو د پولیو مهم کې د ولس مرسته ضروری ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن لخوا د خپل نااهلۍ خلاف عدالت کې درخواست جمع کړې دي. د نوموړي له اړخه د هغه وکیل بیرستر علي ظفر نن په اسلام آباد های کورټ کې جمع کړې درخواست کې غوښتنه کړې چې د عمران خان پر ضد د انتخاباتي کمیشن لخوا د نااهلۍ پریکړه بیرته واخیستل شي، خو د اسلام آباد های کورټ د مقدمې د اورېدنې لپاره د اکتوبر 24 نیټه ورکړې. بلخوا عمران خان د خپل ګوند پر کارکونانو غږ کړی چې مظاهره ختم کړي او د لانګ مارچ لپاره تیاری ونیسي. پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو او پلویانو تر هغې وروسته د اسلام آباد، کراچي او پېښور په ګډون په بیلابیلو برخو کې مظاهره کړې دي چې انتخاباتي کمیشن د توشخانې په مقدمه کې د هغه ګوند مشر عمران خان د قومي اسمبلۍ د چوکۍ لپاره نااهل کړ. د پیسو د غیر قانوني لیګلو د ترهګرۍ د مالی سرچینو د سار نړیوال ادارې فیټیو پرون وویل پاکستاني د هغو هیوادونو له لیست څخه وستل دي چې تر زیاتې سارنې لاندې وو. په پیرس کې د دوه ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د فیټیف ادارې مشر ټي راجا کومار خبرې غونډې ته وویل چې پاکستان یې له خړ لیست څخه ځکه لرې کړ چې د هیواد هغه څلور دېرش اهداف مکمل کړي دي چې مقصد یې د پیسو د غیر قانوني لیګلو د ترهګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لري کول دي. له خړ لیست څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د اف ای ټی اف تر زیاتې څارنې لاندې نیوي. د کوټینا یو سل 18 کیلومتره لری لویدیز لورته د بلوچستان په کلات کې پرون په یو 14 شوي چې پکې دوه امنیتي سرتیري وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي. د کلات ضلع چارواکو په وینا چې دا پیښه په جوهان سیمه کې تیره ورځ هغه مهال شوی ده چې کله د سرحدي عسکرو موټر د هغه ځای څخه تیرېدو 14 پرې وشوه. تر اوسه چا د دې برید سیمواري نه ده منلې. دا سومشال ریډیو ته وکی. او په ایران کې نن د کارخانو کارکونکو او دکاندارانو کاربندیز کړي. په ټول هیواد کې دا کاربندیز د هغو مظاهرو سره د مرستې خودلو په تړاو شوی دی چې د دوی شکلنې ما سامینی تر وجنې وروسته پیل شوی دی. نوموړی گشت ارشاد نومي پولیس ځواک د ناسم حجاب په تور نیولې وه. دغو مظاهرو چې ټول هیواد یې لړزولی دی نه ښکاري چې پکې کمی راشي. د راپورونو له مخې هلته په روانو مظاهرو کې تر اوسه 215 کسان وژل شوي. شوی دی چې پکې 20 ماشومان هم شامل دي. د بشري حقوقو کارکونکو وی هلته په ایران کې پر انټرنیټ بندیز لګول شوی او د خلکو رابطې له یو بل سره نکېږي، خو د نن ورځې په مظاهرو کې په ګڼ شمیر کې ښځو ګډون کړی. او بل خبردار چې د شل اوریزا نړیوال کرکټ کپ د 200 غوره پړاو یا سوپر 12 په ترڅ کې نن د افغانستان او انګلینډ ترمنځ لوبه ده. افغانستان لومړی بیټنګ کوي، بلخوا نن نیوزیلینډ دفاعي چمپیون آسټریلیا ته په 9-8 رنزونو ماتې ورکړه. دا خبرونه
تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د جنوبی وزیرستان مسیدو مشرانو د پېښور کور کمانډر سره په جرګه کې د امن کمیټې جوړولو نه انکار کړی. اخوا د سوات اوسیدونکو په سیمه کې د امن غوښتنې لپاره مظاهرو ته دوام ورکړي. دا ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې پاکستان له خپل خړ لیست ایسته دي. په پاکستان کې تاجرانو د پریکړې هرکلی کړي
دي کې ټریډ چې دی هغه نارمل شي، بیا ور سره د ملکونو نه چې کم تقریبا هر دنیا د هر ملک نه چانه کسو قرضالي کسو کوي حکومتونو دا غي تم آسانتیا شي.
په بلوچستان کې د پولیو ناروغي د خاتمه لپاره د طبي کارکونکو کوششونو ته د درناوي په مقصد یو دستور شوی.
پولیو ختمه به دارنګه کیږي چې موږ په هر مهینه کې کوچنیانو ته پولیو 2-3 وار کوچنی ته ورسوو، په دا باندې به پولیو ختم شي. دا پولیو چې دا د لاعلاج بیماری ده.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوبی وزیرستان سره روغ سیمه کې پرون د پېښور کور کمانډر لیوټیننټ جنرال حسن اظهر حیات د مسجد کام مشرانو سره جرګه کړي. په جرګه کې شاملو د مسجدو مشرانو مشال ریډیو ته ویل چې کور کمانډر دوی ته په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو لپاره د امن کمیټې د جوړولو ویل دي، خو د مسجد کام مشرانو په خبره په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دوه وروسته د دوی په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو ذمہواری د ریاستي ادارو جوړیږي او د امن کمیټې جوړولو ته تیار ندی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د اسرائیلی وزیرستان ماسید کوم مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جیمې په ورځ سراروغ سیمه کې په یوه جرګه کې کور کمانډر پېښور لیفټیننټ جنرال حسن اظهر حیات دوی ته په سیمه کې د امن روستل د پورا د امن کمیټې جوړولو ویلي دي. سراروغ دغه جرګه کې برخه وخستین کوي د ماسید مشر او مخشینای سېنېټر مولانا صالح شاه مشال ریډیو ته ویایي.
سوال دے امن ضرورت ہے کہ میں طریقہ سر روستا ہے تو تقریر سے خبر ہو خدا نا کہ 3G 4G امید در تخلص کی کہ چرے تو سے پا پولیو کشے مستر امداد کی نا پولیو خو میر رو دو باند چی چا باندو دا اکثر دا اخپل اکل دو مدادی سے دے امن کامتے خوار ارو دا خبر ہے کی دے امن کامتے امن کامتے سکو سر امن دے خور خبر ہو کلا خور خبر ہو چو مر جر وش خور ختم شنا نو دے خور جی مورکے چنگ رو کشی نا دے امن کامتے سکو سر جڑائی امن کامتے تا مسجد نا
د سویلی وزیرستان شکتوی سیمه یو مشر ملک سید انور چې احتجاجن یې په داغا جرګاکش برخه نوا وخستی ویایي چې پاکستانی حکومتي چارواکي قبایلی ضلع د انګریز په مخشینی نظام باندې د چلاولې کوشش کوي چې په واجه یې د دغې سیمه مسلې نه حل کیږي.
سہولیات کیم دی دا دورتا مشروط کھڑی دی دے پولیو سرا تے پولیو مشتوک نہیں خلاف تے پولیو نہ چکیم ہیلتھ سٹاپ تے یہ انکار کڑائی دے دے لینڈ آرڈر پہ واجہ وا تا تریٹس تی سیریس تریٹس تی چکا تو سے مستر تا پولیو کمپین وکنو تو سے سرو داس داس کیجی آ حالات نہ گون خال خبر دے آ دے مسجد کوم مسئلہ نہ دو چے مسجد کوم دے پولیو نہ انکار کڑائی دے مش خدا خبرہ کوی چے دومرا اپریشن وشول دومرا زیت کیجولٹیز پکشے وشو دے آرمی بے تہاشا نقصان وشو دے مش ملے ڈانگے شول ایک نہ بعد ایڈ دا انچه 2022 تمیش رو ورا سیدی یا 2023 تاویز دای میش تایی چه توس ده خوب رزیما وریو خلستای آیا دا پور تا دوم را فوج پرو تای پولیس تای اف سی دو چاونه دی کلی دی نو آیا دا ده دیو ملکی شهری زیما وریوی چه امن و امانو دای جوڑاوی ده ملکی شهری امن و امان زیما وری ده 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 جان مال و ده ایزاتو ده اپرو سکیم زیما ور ده دا سٹیٹ تای ریاست تای
مشال ریڈیو چه پسر آروغا جرگاکش موجود ده سویلی وزیرستان مرستیال کمیشنر فرحان خان سرا ده کور کمانڈر پېښور د امن کمیټي جوړولې خبرې په براکښې تماس ونیولې د هغوی ځواب په دا رنګ وه.
دا پلنی خبره مانې خو به زه آی وونټ بی ایبل ټو کمنټ، ځکه چې د دې انټرپریټیشن خو چې کم ځینې خبره راغلې هغه یې کولی شي چې څه مقصد یې و. خو دا د پولیو حوالې سره زه دا ویلی شم چې هلته جرګه کې دا خبره وشوه، چونکې پولیو یو نیشنل کاز دی او دې کې چې څومره د حکومت ذمواري ده هغه عمره د خلکو د هغې د بچو ښېګړو دپاره هم د هغې هم څه ذمواري جوړېږي. نو مقصد د هغې خبرې خالي ده تاسو کم از کم مونږ ته د پولیو کمپین کامیابولو یا هر ماشوم ویکسینیټ کولو کې مونږ سره یعنی تاسو ایز اے کوم هیلپ وکړي او تاسو مونږ سره خپل هغه مرسته پکې وکړي.
دا د هم یوداوي چې د ماسیدې سیمې مشهورونه او ځوانونه د پاکستانی پوځ نه په جرګو کښې بار بار په خپله سیمه کښې د امن قایم کول غوښتنه کړې ده او په دغې براکښې د راونې میاشت په 25 اکتوبر په ټانګ ضلع کښې د سویلي وزیرستان ډپټي کمیشنر کمپاؤنډ کښې د درې ماسیدې مشهورونه جرګه یې هم روبللې ده. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے. په سوات او بونیر کې د امن لپاره د مظاهرو لړۍ روانه ده. پرون هم په دې لړ کې مظاهرې شوې دي. د مظاهرو ګډونوالو ویلي چې هیڅ چاته به د امن خرابولو اجازت ورنکړي. دوی وایي په 2008 او 2008 کلونو کې ځکه په زرګونو خلک ترهګرۍ کې مړه شول چې دوی غلې پاتې شوي وو. د سوات په مدین کې ښځو هم د امن لپاره په جوړه شوې جلسه کې ګډون وکړ. دوی وویل چې د امن لپاره ځکه راوتي دي چې له ترهګرۍ خپل تعلیم او نور حقونه وژغوري. په سوات کې له 1300 میاشتو راهیسې وروسته لاغو د مظاهرو لړۍ پیل شوې چې په دغه سیمه کې د وسلوالو لخوا په بریدونو کې د امن کمیټې غړي، سیاستوالان او پولیس په نښه شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي امنیتي ادارې د وسلوالو خلاف کاروایی کوي او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون هیڅ چاته د پاکستان د آئین او قانون خلاف د فعالیتونو اجازت نه ورکوي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو چې د مظاهرچیانو په آواز پیلېږي.
د سوات په مدین او ملم جبه کې د بونیر په سواړی کې ځایي ولس د امن لپاره جوړ کړی شوي مظاهرو ته د سیمې سیاسي او سماجي مشران وویل چې دې سیمو کې نور بد امنی نه مني.
دهشتګردي مرد آباد او د دهشتګردو فیسیلیټیټر او د هغې سهولت کار نه منو، په یو صورت نه منو.
د سوات په مدین بازار کې راجمشي په زرګونو ځایي اوسیدونکو 100 ساعته مرکزي سړک بند کړی و. مظاهرې ته د خوازخیلې اوسیدونکي ځایي یو مشر باچا ګل وویل چې دوی په سوات کې داسې امن غواړي لکه چې کال 2009 وړاندې دې سیمو کې و. د مدین په مظاهره کې جدا د سیمې یو څو پیغلو هم په داسې حال کې ګډون وکړو چې لاسونو کې د امن په اړه لیک چاټونه راغستې ول. د کې ځایي اوسیدونکي کیرن نواز وایي چې ډېری ملګري داسې مظاهرو کې ګډون او وینا کول غواړي خو د پښتنو د کلتور نه مجبور دي.
دهشتګردۍ لهر کم دی ته ډېر زیات اثر چې دی چونکې په ښځو باندې کېږي د سړو په لحاظ سره. نو مونږ راوتي یو چې د ښځو غږ چې دی هغه پورته کړو، د ښځو لپاره غږ پورته کړو، د ښځو د تعلیم لپاره، د ښځو د کریر لپاره. مونږ نه غواړو چې بیا مونږ د 2007-2008 هغه وخت لاړ شو او تعلیم زمونږ خراب شي. مونږ مخکې تعلیم کول غواړو، نوکری کول غواړو، خپل یو آیډینټیټي جوړول غواړو. د هغې نه بغیر ژوند چې دی هغه خو څه ژوند نه دی او طالبان هغه ژوند نه مني. نو مونږ د هغې خلاف راوتي.
د مدین امن مظاهره کې شریک ځای اوسیدونکی شاعر او لیکوال لیکوال محمد حنیف قیس نه چې دا پښتنه وشو چې کال 2008 کې ځای اوسیدونکو د امره د امن لپاره لوی او زیاتې مظاهرې نه وی کړې اوس ولې کوي نو دی وایي
مونږ ته دغه پته نه وه چې دا زمونږ خلاف یو سازش روان دی هغه سازش بې نقاب شو هغه خلکو ولیدو اوس خلک هغې ته نه دي تیار او زمونږ خو غرونه دې ته رسېدلي خو نوې نسل په دغې ګولو کې په دغې وینوزو کې را پیدا شلو شو هغو ته هر څه پته ده که نن دومره بیدار نه شو دا ځل بې ودي مستقبل تباه کېږي نو بیا د هغه په شان حالات امکان نشته چې راشي تر څو چې دا ځوانان ټول یو په یو قتل کړی نه وي
سواد بنیر شنگلا دیر کے لہاغی رستہ دا امن لپارا مظاہرے شروع شوے چھے دیر کے وسلوالو زائی دا صوبائی اسمبلی غڑے پر رزو جو بلکو سواد کے دا امن کمیٹے غڑی پندخہ شوال بلخوا صوبائی او مرکزی حکومتونه وای چې سواد کې دا وخت وسلوال نشته او بیرته تلی بیا په سواد کې پولیس او فوج هم په ځای شوی دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو نو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
ومی لگا ولو جی
گرگنیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار آغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تین لگی
اسلام آباد های کورٹ په توشخانه مقدمه کې د الیکشن کمیشن د پریکړې خلاف د تحریک انصاف لخوا د دایر شوی درخواست اوریدنې لپاره د اکتوبر 23 مقرر کړی پاکستان تحریک انصاف د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف په توشخانه مقدمه کې د الیکشن کمیشن د اکتوبر 23 پریکړه په اسلام آباد های کورٹ کې چیلنج کړې ده په جمع شوی درخواست کې غوښتنه شوې چې د الیکشن کمیشن لخوا د عمران خان د نااهلۍ پریکړه دې واپس واخیستل شي د پاکستان انتخاباتي کمیشن په توشخانه مقدمه کې د خپلو اساسو تفصیل ورکولو کې د هغو ډالیو یا توفو او پیسو د ذکر نه کولو په تور عمران خان د قومي اسمبلی په چوکۍ نه اهله وګرځولو په عین حال کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند په کارکنانو غږ کړی چې مظاهرې ختم کړي او د لانګ مارچ تیاری ونیسي تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو چې د مظاهره کوونکو په آواز پیلېږي
دا الیکشن کمیشن دا دغه پریکړه ورستو په افغانی وزیر اعظم عمران خان خپل ویډیو پیغام کې بیگانه وخته خپل کارکنانو ته د احتجاج د ختمولو ویل دي او ویل چې د دې الیکشن کمیشن او د دې حکومت پر ضد به تر هغه احتجاجونه کوي تر څو چې دوی لری کړی نه وي زه تاسو ته د دې الیکشن کمشنر اصلیت خایم دا هغه سړی دی چې تیر دوه نیم کال راسې زموږ خلاف وو یا اته وارې فیصلې ورکړي او موږ عدالت ته چکل لاړو عدالت په دغه فیصلې واپس کړې او زموږ په حق کې به فیصلې وکړې ځکه چې دغه فیصلې غیر جانبدار نه وي او دا کومه مافیا چې ناسه ده دا الیکشن کمشنر دغه برخه دی او تر څو چې زه ژوندې یم د دوی مقابله وکوم ما تاسو ته ویلي وو تیاری وکړه او د دې میاشتې پای کې به زه لانګ مارچ اعلان کوم او دا به د دې ملک د تاریخ د ټولو لوی احتجاج وي
انشاءالله اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا
حکومتی اتحاد کے شامل گندونه د الیکشن کمیشن د پریکړه هکلی کړي او دا د قانون بالادستی بلل دا د پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز مریم اورنگزیب رانا ثناء الله د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندر ولی خان او نور مشرانو خپل بیانونو کې د الیکشن کمیشن پریکړه د قانون سره سما او د الیکشن کمیشن اختیار بللی دی دوی وایي د الیکشن کمیشن پریکړه دا ثابته کړه چې عمران خان یو سند یافته غل دی او باید په سړکونو راوتلو پر ځای دی عدالت ته لاړ شي بیګا مقام سرخار اسلام آباد کې د حکومتي اتحاد پی ڈی ایم غونډه ورستو مولانا فضل الرحمان مطبوعاتو ته ویلي چې د الیکشن کمیشن پریکړې په ډاګه کړه چې عمران خان رښتینی نه وو او په غلاګانو کې ککړ وو
کہ نہ وہ صادق تھا نہ وہ امین تھا بلکہ سب سے بڑا بین الاقوامی چور ثابت ہوا.
دا پاکستان تحریک انصاف مشران وائی استر عدالت تبا دیرشن کمیشن دا دے فیصلے پر زد زی اور تم سرگندوی چی عدالت با یو وار بیا دبی پاک کی فیصلہ ورکڑی اور الیکشن کمیشن فیصلہ با واپس کری. دا پیخور اسلام آباد موٹر وے دا تلل ورستو بیگا دا پاکستان تحریک انصاف مظاہر چانو مشال لیڈو تویلی چی دا پریکلا پا انصاف ند شوی. دا چار سدے ظہور احمد وائی
کہ الیکشن کمیشن دا سے فیصلے کئی اور پدا سے دغا کی کئی نواغی کے خوبیا نواز شریف ہم دے زرداری دے نو کبیا دا انصاف فیصلہ کئی نو ٹک کمی چھ عمران خان سر کڑے خی کری دی خود نور سر بیا دا کئی نو بیا ٹک
دا. دا چھ موجودہ مرکزی الیکشن کمیشنر خو عمران خان پخپل حکومت کے تاکرے وہ نو مظاہرہ کے برخہ خستون کی سنگین خان وائی
فیصلے چھ دا میاش مخ کی محفوظ کڑے وا دا الیکشن والے کو درا عوامو او دون تاوان والے کو درا سرکار دون تاوان والے کو خیر عمران خان بخپل دغه کی ہر جگہ خوازی ہوی لی چھ دا زے اسٹیبلشمنٹ غلط کڑے ما او غ خپل غلطی اعتراف کڑے نی
پامل دا چھ دا اکتوبر پ شلما پخوانی وزیر اعظم عمران خان الیکشن کمیشن پدی طور نہ اہل گرزولی چھ دا الیکشن کمیشن تا د خپل مالی اساسو پاڑا غلط بیانی کڑوا او اساسی نہ وخکار کڑے کم چې د الیکشن کمیشن د 2018 قانون خلاف ورزی ده او بیا د پاکستان د عین دریش پیتو یو دلاندې د رښتینی پاتې نشو نو ځکه د اسمبلی څوکه او د ګوند مشرۍ لپاره نه اهل ګرځول شوې دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپک سو یویش پر شارٹ ویوز 2130 15315 پیتا او 15250 کلو ہرٹس. که انٹرنیٹ تلاس رسے لرے نو پا مشال ٹکے کام کے ہم زمان پروگرامونا پا جواندائی او سب چھوی بنا موجود تھی.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ٹی ایف پرون ویل پاکستان یې له خپل خړ لیست څخه ایستې دی. په پیرس کې د دوه ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د ایف ای ٹی ایف مشر ٹی راجا کمار خبری غونډې ته وویل چې پاکستان یې ځکه له خړ لیست څخه لرې کړ چې د هیواد د ادارې هغه 24 اهداف مکمل کړي چې د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترهګرۍ د مالي سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لرې کړي. له خړ لیست څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د ایف ای ٹی ایف تر زیاتې سارلې نه اندې نوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په خپل یو ټویټ کې د ایف ای ٹی ایف د یادې پریکړې هرکلی کړی دی. نور تفصیل د اسرار عالم مومند په دې رپورټ کې اورو.
د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګري د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې ایف ای ٹی ایف پرون د اکتوبر په 28مه پاکستان د هغو هیوادونو له خړ لیست وویستو چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. ایف ای ٹی ایف د پاکستان لخوا د ترګري د تمویل او ناقانونه پیسو سپینولو او لیږد مخنیوي لپاره د پالیسۍ په ښه کولو کې د مهم پرمختګ هرکلی وکړ. په پیرس کې د دوه ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د ایف ای ٹی ایف ادارې مشر ٹی راجا کمار خبری غونډې ته وویل چې پاکستان له 2013 کال راهیسې د دوی په خړ لیست کې وو او نن یې ترې وویستلو. نوموړی وایي د لیست څخه پاکستان وشتل شوی دی. دا رسول هغو چې پاکستانیو چارواکو ډیر کار کړی دی. پاکستان په دوه جلا جلا کاري پلانونو کار کړی دی او په شریکه یې 24 اهداف پوره کړي دي چې دا رنګ د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لرې کړي. ایف ای ټی ایف د دې مهم پرمختګ هرکلی کوي. د دې په نتیجه کې اوس پاکستان لا نور په مؤثره توګه د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګرۍ د مالی سرچینو مخنیوي کولی شي.
پاکستان کین ناو مور افیکټیولی ټاکل انټی منی لانډرینګ اند ټیرریزم فاینانسینګ.
د پیسو د غیر قانوني لیږدولو د ترګرۍ د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې مشر وویل د هغه نیمګړتیاوې وې چې د 2013 او 2021 کلونو په جون میاشت کې ایف ای ټی ایف پاکستان ته په ګوته کړې وې. له خړ لیست څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د ایف ای ټی ایف تر زیاتې څارنې لاندې نه وي. پاکستان له دې قبله په 2013 کال کې په خړ لیست کې اچول شوی وو چې د هیواد د ترګرو د مالی سرچینو د مخنیوي په ستراتیژۍ کې نیمګړتیاوې درلودې. په خړ لیست کې شاملو هیوادونو سره بینکونه په کاروبار کولو کې ډاډه نه وي او سرمایه کاران ترې هم ویریږي. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف او د بونو چارو وزیر مملکت هینا ربانی کر د اف ای ټی ایف د یاد پریکړې هرکلی کړی. د پاکستان وزیر اعظم پرون په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې له خړ لیست څخه د پاکستان ویستل په تیرو کلونو کې د دوی د کلک هوډ او دوامدار هلو ځلو سپیناوی دی. نوموړي په دې لړ کې د خپل هیواد ولسی او پوځي مشرتابه ته مبارکۍ هم ورکړې دي. د پاکستان بونو چارو وزیر مملکت هینا ربانی کر پرون له پیرس څخه په خپلو خبرو کې هیله ښودلې چې له دې پریکړې سره به د پاکستان اقتصاد ښه شي او له بهر نړۍ سره به یې اقتصادي او مالي بوختیا زیاته شي. اف ای ټی ایف د امریکا په ګډون له 30 غړو هیوادونو او دوه سیمه ییزو ډلو جوړ دی. په دې ډلو کې یو د خلیج همکاري کونسل او بل اروپایي کمیشن دی. یوازې ایران، شمالي کوریا او برما په بشپړ توګه تور لیست کې دي او دوی له اف ای ټی ایف سره له همکاري کولو انکاري دي.
او نړۍ سیمه او پاکستان کې څر واندې د ورځې تودي خبرې کمی دي او روان چارې څوای د دې هر صد اوریدو لپاره له مشاد رادیو سره اوسې زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ناقانونه پیسو د سار نړیواله ادارې یا اف ای ټی ایف لخوا پاکستان سلور کال وروسته ل خپل خړ لیستا د لری کېدو پاړه په هیواد کې تاجرانو د پریکړې هرکلی کړی دی. کاروباریان وای د اف ای ټی ایف ل خړ لیستا د پاکستان وتل به په نړیواله کچه د دوی تجارت ته ډیره ګټه ورسوي. دی وای چې په دې سره به نور هیوادونه په پاکستان کې سرمایه کاری ته زړه ښه کولی شي. شنونکي وای پاکستان باید محتاط اوسي او باید اف ای ټی ایف په ټولو قوانینو عمل کوي ځکه چې د نه کولو په صورت کې ممکنه ده چې بیرته د ادارې په خړ لیست کې شامل شي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګزی له تفصیل سره.
د ترګرو سره د مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې لخوا پاکستان د خړ لیست نه په وستو کاروباریان وای د نړیوالو سره روزګار به هم ډیر خشي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس یا کاروباری خونې مشر محمد اسحاق مشال ریډیو ته د اکتوبر په 22 وویل دې سره به کاروبار شروع هم شي او په کاروباری راکړه درکړه کې به ورسره ډیره اسانتیا هم پیدا شي.
هغه دا دي چې دې کې ټریډ چې دی هغه نارمل شي. بیا ورسره د ملکونو نه چې کم تقریبا هر دنیا د هر ملک نه چانه کسو قرضه لی کسو کوي حکومتونو داغه تم آسانتیا شي. بیا د خپل ملکونو چې دی کم بینکنگ سسٹم دی یا نور هر شی چې دی هغه لیگلائز چینلز باندې داغه ڈاکومنٹیشن پوری او داغه ٹریکس چې دی هغه ٹریسیبل دی. چې کم ملکونو تاسو سره د دې کې مسلې چیرې دي سره موږ تجارت کوو نو هغه مسائل چې دی هغه تقریبا هغه کې ختم شي.
پاکستان د دغه ادارې لخوا په 2023 کې په خړ لیست کې چول شو. ادارې پاکستان نه څلور دیر غوښتنه کړې و ورته ویل دغه غوښتنه باید پوره کړي چې په کې د ترګري ضد قوانین جوړول او ور باندې عمل کول. ترګریزو ډلو باندې بندیزونه مشرانو ته سزاګانې ورکول او ځینې نور هم شامل وي. د اکتوبر په 20 چې پاکستان د دغه لیست نه د وتو اعلان شو نو پاکستان کې قربان دي حکومتي سیاسي او کاروباري حلقونه خوشحالي هم سرګند شو. خو بیا هم آیا پاکستان به څنګه کوي چې هم په دغه لیست کې خپل ځان برقرار وساتي او لکه د تیر وختونو په شان د سپین لیست خرته لاړ نه شي؟ صحافي او تدیاکار طارق افاق ته مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې جواب کړي
چې دلته نه بیا دہشتگرد گروپوں نے دی تھی چتن فنڈنگ نشی یا پاکستان منی لانڈرنگ کے کہنے اگر نشی ملوث نشی نو دغ آغا بنیادی سیزوں نے دی کپدا شو شو مستقبل کے منو پاکستان تبیا واپس کی دا گرے لسٹ کی درات لو خطرہ با نیوی او امید دے چھ انشاءاللہ بیا پدی نیوی پاکستانی حکومت پدی خامیان رو بانے کابو اچھولے دے مخیم ہم انشاءاللہ دا انشور ذاتی.
کاروباری ماهرین هم وای هغه وخت چې پاکستان په خړ لیست کې نړیوالې کمپنۍ هم یریدلې او په پاکستان کې کاروبار ته زړه نه ښکاو. محمد احساق او طارق افاق وویل اوس به پاکستان د اف ای ټی ایف په ټولو قوانینو باندې پوره په پوره عمل کوي نو ممکنه بشي چې پاکستان خړ لیست هم لاړ نشي او کاروباری ترقی هم وکړي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سو شپږ نوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شل اووریز نړیوال کرکټ کپ د 12 غوره پړاو سوپر 12 په لوبو کې دا وخت افغانستان او انګلند ترمنځ لوبه روانه ده. د افغانستان ټیم دا وخت په 19 اوور کې د اتو لوبغاړو په نقصان 112 منډې جوړې کړې دي. دا یو لنډ خبر د سپورتس پاړه د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له فرخندې اسد نه.
پرون د اکتوبر په 20مه د جنوبی وزیرستان په سراروغه کې د مسجد کا مشرانو سره د پیښور د کور کمانډر لیفټنل جنرال حسن اظهر حیات د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د جرګې مشران وایي چې پوځ ورته په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د امن کمیټې د جوړولو ویلې دي. بلخوا د مسجد کام ځینو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې باید ریاستي ادارې دې پخپله په سیمه کې امن پر ځای کړي. د اسلام آباد هایکورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نااهلۍ خلاف پر درخواست د راروان ګل پورس اوریدنه کوي. دا له هغې وروسته ده چې عمران خان د انتخاباتي کمیشن لخوا د خپلې نااهلۍ خلاف په عدالت کې درخواست جمع کړې دي. د نوموړي له اړخه د هغه وکیل بیرسټر علي ظفر نن په اسلام آباد هایکورټ کې په جمع کړې درخواست کې غوښتنه کړې چې د عمران خان پر ضد د انتخاباتي کمیشن لخوا د نااهلۍ پرېکړه بیرته واخیستل شي. د پیسو د غیر قانوني لیږلو د ترهګرۍ د مالي سرچینو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف ویل پاکستان یې د هغو هیوادونو له لیست څخه ویستلی دی چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. له خړ لیست څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د اف ای ټی اف تر زیاتې څارنې لاندې نه وي. د کوټې څخه 138 کیلومتره لرې لویدیز لور ته د بلوچستان په کلات کې پرون یوه چاودنه شوې ده چې پکې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د کلات ځلي چارواکو په وینا دا پیښه په جوهان سیمه کې 13 ورځ هغه مهال شوې چې کله د سرحدي عسکرو موټر د هغه ځای څخه تیرېدو. تر اوسه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. او په ایران کې نن د کارخانو کارکوونکو او دکاندارانو کار بندیز کړی. په ټول هیواد کې دا کار بندیز د هغو مظاهرو سره د مرستې دلو په تړاو شوې دي چې د 2 کلنې ماسا مینی تر وژنې وروسته پر شوې دي. د راپورونو له مخې هلته په روانو مظاهرو کې تر اوسه 215 کسان وژل شوي دي چې پکې 20 ماشومان هم شامل دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د یوکرین ځواکونو په جنوبی سیمه خیرسون کې د روس پر سنگرونو د توغندیو ډزې کړې دي. دا غسیمه ده چې په غیر قانوني ډول د روس لخوا اشغال شوی. یوکرین ظاهراً په خیرسون د بشپړې حمله د چمتووالي په لړ کې د سړک په غاړه د ماسکو اکمالاتي لارې په نښه کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی دفتر وایي 88 استوګنځي په جنوبی سیمه خرسون او 1515 استوګنځي په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې له اشغال څخه خلاص شوي دي. د دې دفتر په خبره د اوکراینی ځواکونو ځوابي عملیات په خرسون سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي. د زیلینسکی د دفتر مرستیال مشر کیریلو تیموشینکو په ټلګرام کې د دغو عملیاتو د نتایجو په اړه جزئیات شریک کړي دي. د اوکراین پوځ دغه ځوابي عملیات څو اونۍ مخکې د خرسون او تر هغه مخکې د خارکیف پر لوري پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تیره شپه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د اوکراین پوځ په خرسون کې د روسي وسلو په نیولو کې هم له ځانه ښه وړتیا ښوولې ده. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې په خرسون سیمه کې روسي ځواکونه په ختیځ کې د دنی پر خواته په شاتګ مجبوره کړي. راپورونه وایي د دنی پر رود په غربي څنډه کې چې خرسون سیمه پکې پرته ده، د روسي سرتیرو د اکمالاتو لار او د استحکاماتو چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخې سوي دي. د اوکرين په جنوب کې د عملیاتو د قومندي بیان دی. ناتاليا هيومن یوک ویلي چې د اوکرين پوځ په خرسون کې پر دني پر رود انتونیفسکي پل په نشه کړی دی. د هغې په خبره دا حمله د شپې د ګرځبندیز پر مهال سوي او په سیمه کې د روسیې لخوا ګمارل سویو چارواکو دغه ګرځبندیز د ملکی مرجوبلې د مخنیوي لپاره نافذ کړی دی. ناتالیا د اوکراین تلویزیون ته ویلي دوی پر ملکیانو او واستوګنځیو حملې نه کوي. د اوکراین حملې د دې سبب سوي چې انتونیفسکي پل له کاره ولویږي او روسي چارواکي مجبور سي چې د اکمالاتو او د ملکیانو د ځای پر ځای کولو لپاره د کښتیو لارې او موقتي پلونه وکاروي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې دفاع وزیرانو لوید آستین او سرګی شویګو پرون د ټلیفون لارې په اوکراین کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان بریج جنرال بات ریډر وایي هدف دا و چې د دواړو لوریو ترمنځ د تماسونو کرښې پرانیستې وساتل سي. د دغه وزارت په خبره د امریکا دفاع وزیر وروسته له خپل اوکراینی ساری اولکسی ریزنیکوف سره هم خبرې وکړې چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفان پر غوي تور پورې کوي چې هیواد یې لژور بحران سره مخامخ کړی دی. یو شمیر کتونکي بیا راتلونکي ته اندېښمن دي. د طالبانو د نن هم داسې چارواکي شته چې له حالاتو راضي نه دي. نړیوالو د طالبانو لس باندې 14 میاشتنۍ واکمنۍ وروسته د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. نړیوال له طالبانو غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي او په واک کې نور افغانان هم شریک کړي. تفصیل په دې رپورت کې
ټاکل شوی دی چې د افغانستان په اړه په لنډ راتلونکي کې د سیمې د هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړه شي. د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره د کتنې پر مهال د سیشن بي پورس وکړ. عبداللهیان وویل چې هیواد به د افغانستان د ثبات او سولې لپاره هڅې وکړي او له خپلو شته امکاناتو به استفاده وکړي. د دې غونډې د جوړېدو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې، خو تهران تیر کال دغه شپې ورځې د افغانستان لپاره د ورته غونډې کوربه و. په هغه غونډه کې برخوالو په افغانستان کې له طالبانو وغوښتل چې د هیڅ ګاونډي امنیت ته باید خطر پیش نه کړي او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ایران وایي چې په روانې غونډې کې به هم پر دې موضوعاتو ټینګار وشي. د ولسمشر پخواني سلاکار او په پاکستان کې د افغانستان مخکینی سفیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال وویل چې له ملایانو پرته نور هم باید په حکومت کې وي چې ټول شمول شي.
که مشوره رانیسي پکې ملا ناستي، که چوکۍ تقسیمېږي ملا ته ورکي، ملا ته ډېر په احترام سره. ولې ملا خو هر کار نه شي کېدلی، د هر کار توان خو نه لري، تو ملي شورا نه لري، په داخلي جرګې خیمه کې چې راټولې هماغه ملایان راټولې، او ملایان ما د خپل ټیپ ملایان راټولې، د خپل فکر ملایان راټولې. هغه چې ستا سره موافق نه دی هغه ملام نه راغواړي. نو همه شمولیت دغه معنا لري.
طالبان بیا استدلال کوي چې حکومت ټول شمول دی، خو د دوی د واکمنۍ له سباندې 14 میاشتو راوروسته د طالبانو دننه ځینې داسې کسان پیدا شوي دي چې اوس په ښکاره وایي چې د دوی حکومت ستونزې لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ملت سم خدمت وکړي.
ملت په دې نه دي کنه، دا به سر سره خلاصو. موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دي. ماش مو یو تور نمونه کار ورته کړی دی. باید موږ داسې څه ورته وکړو چې موږ د دنیا څخه داسې مستغني واوسیږو چې دغه لاس بیا ورته ونه نسو.
طالبانو چې پروسه شکل د اګست په 15مه کابل ونیو، په پیل کې به د سونسو جرړې په نورو کلی دي. تیر کال د اکتوبر په 6مه په ماسکو کې د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازو برخه پکې اخیستې وه، د طالبانو د پلاوي مشي د دوی د رئیس الوزرا دوهم مرستیال ملا عبدالسلام حنفي کوله. د هغه وخت پر دې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت نړیوال په رسمیت پیژني.
اگر حکومت جدید په رسمیت شناخته نشوي،
که چیرته نوی حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي او ملاتړ یې ونه شي، دلته تاوان هغه ډلې چې امنیت ګډوډوي هغوی پیاوړي کیږي.
له طالبانو سره په تیر څه باندې یو کال کې په ځینو ځایونو کې لکه پنجشیر، اندراب، بدخشان او یو شمېر نورو سیمو کې وسلوالې نښتې شوي دي. ځینو سیاستوالو بیا ټینګار کړی دی چې جګړه د حل لاره نه ده، لکه د سولې او عدالت غورځنګ چې د اکتوبر په 15مه خپل موجودیت د یوې آنلاین غونډې په ترڅ کې له ترکیې څخه اعلان کړ. د دې غورځنګ یو مشر د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر دی. ده وویل
ما در تداوم جنگ رای حل نمیبینیم تحت هر عنوانی که باش.
موږ د جګړې په دوام کې حل لار نه وینو که په هر نوم او د هر چا لخوا وي. دوهم، موږ د یو نظام په تداوم کې چې ملي او نړیوال مشروعیت ونه لري دوامدار سولې ته نشو رسیدلی.
طالبانو تر اوسه نه له مخالفو وسلوالو سره نه هم له هغو سیاستوالو سره چې جګړه د حل لار نه ویني خبرو ته چمتووالی ښکاره کړی دی. په سیمه ییزه کچه د افغانستان لپاره په شاوخوا یو کال کې په ایران، پاکستان، روسیا او چین کې غونډې جوړې شوې دي او په دې ټولو غونډو کې پر طالبانو ټینګار شوی چې نور افغانان هم په واک کې شریک کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو له وزیرستان نه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي میر کلام وزیر روانه میاشت په صوبایي اسمبلی کې په جمع کړل شوي تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 30 لکه ماشومان لسکولونو نه بهر دي چې 40 لکه د قبایلي زلو نه دي او باید په دې اړه په اسمبلی کې بحث وشي. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د تیر کال د یوې سروې تر مخه تر ټولو زیات د شمالي وزیرستان او باجوړ زلو ماشومان لسکولونو بهر دي. بلخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په دې اړه خپل کوششونه نور هم تیز کړي. نور تفصیل د فرخندې اسد نورو.
له شمالي وزیرستانه د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي د اکتوبر په 11مه په صوبایي اسمبلی کې په تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 4.5 میلیونه ماشومان له سکولونه بهر دي چې 10 لکه د قبایلي زلو نه دي. د دغو ماشومانو عمرونه د 15 نه تر 16 کلونو پورې دي. په دغو کې څه باندې 40% ماشومان انجونې او نږدې 40% هلکان دي چې پکې تر ټولو زیات په شمالي وزیرستان او باجوړ کې سکولونو ته نسی. د باجوړ یو ځایي خبریال عرفان خان مشال ریډیو ته هلته د جینکو میډل او های سکولونه ډیر کم دي، نو ځکه د جینکو تعلیمي شرح هم کم ده.
هغه کې سہولیات نه دي ورکړي. سہولیات نه مراد مطلب د سکولونو حوالے سره دی چې کوم ګای شمیر کې د میډل یا د هایر سیکنډري سکولونو ضرورت وي، نو د دې یوشتمه خبرې کې هم هلته په باجوړ ضلع کې دغه د سکولونو کمی ډېر هغې نشوالی دی.
بېنظیر انکم سپورټ پروګرام تیر کال په یوه سروې کې ویلي وو چې په باجوړ کې 3.5% ماشومان سکولونو ته نه سي. د سروې تر مخه د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې هم د جینکو تعلیمي شرح کمه ده. د سوابۍ د سرکاري پرایمري سکول یوه استاد خدیجه بیبي مشال ریډیو ته وایي ډېرې کورنۍ د امنیت د خرابې وضع له وجې هم خپلې لوریانې لري سکولونو ته نه پرېږدي.
تعلیم سہولت چې دی لکه زیاتر نورو پلاران چې که نه نو لکه د جینکو د سیکیورټي په وجه باندې خپل ماشومان سکولونو ته نه رالېږي. دغه وجې لکه د جینکو د پاره لکه خطرات ډېری که نه کورنه یو
معلوم دي. امیر کلام وزیر لخوا په صوبایي اسمبلی کې په جمع کړل شوي تحریک التوا کې ویل شوي دي چې 6.5% ماشومان په شمالي وزیرستان کې، 6.5% په جنوبي وزیرستان، په کورما او ورکزو کې 20% او په خیبر او مومندو کې 50% ماشومان سکولونو ته نه سي. د مومندو د غلنۍ د جینکو هایر سیکنډري سکول پرنسپل ضیا پی پی وای زیاتره ماشومان د غربت او یا میډل او های سکولونو د نشټوالي له وجې له سکولونو نه پاتې شي.
یو ځای کې چې یو ماشوم لکه 5th کلاس پورې سبق وایي هلته پرایمري سکول دی، هغه نه مخکې کا د دې میډل سکول یا های سکول هغه لږ فاصله کې دی یا د بل ملک په دغه کې دی، هلته بیا دوی خپل ماشومان نه لري. بیا د دې ارلی میرېجز والا خبره ده چې ډېر وسیله له 12 کال او 2015 5th پورې دي سبق وایي هغه نه پس د دې میرېجز والا دی.
دغه
سروې تر مخه د خیبر پختونخوا په بندوبستي ضلعو کې هم د جینکو تعلیمي شرح ټیټه ده. د مردان د یو سرکاري میډل سکول استاد توحید مراد یې په اړه مشال ریډیو ته وایي.
خبر هم ده چې لکه اوس فرض کړه د پرایمري سکولونه دستا زمونږ د کور خوا تایی ده، خو ډېرې نو هغې کې ماشومان سبق ووي، بیا هغه ماشوم چې دی نه پرایمري نه میډل سکول ته ځي نو هغه د هغې نه ډېر زیات لري دی هغه سکول. نو زمونږ خو جینکې بس مونږ پښتانه خو دې ته پریفر کوو چې داسې به وکړو چې دا واړه دې په دې مدرسو کې سبق وایي، نو هغه جینکې مونږ مدرسه کې داخلی کړو. خو مونږ ولا یا د غریبۍ د وجې یا د هر څه د وجې چې کوم دي، نو مونږ دا زحمت نه کوو چې هغه دې د سکول میډل چې کوم دي هغه یا د دې د دې کلي نه هغه سړک ته دی یا هغه لري دی یا د دې ملګري نشته، نو دغه یو وجه ده چې هغه د هغې نه بیا لري، نو د هغې د وجې د هغې وړو سبق پاتې شي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړي شعبان وایي حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې هر ماشوم ته د سکول او په دغو کې بنیادي سهولتونه ورکړي.
گورنمنٹ دا ضرور کوشش کری لگی آتا ہے کہ منگت منگت دا سے ضرور اسٹریٹجی راہو کا سوچ آتا کہ دے معشومان را روان کال سے کم دن ہو رہا ضائع نشی بنے. ہم تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے زما کلوز کانٹیکٹ بھی اینڈ زخل ریکمنڈیشن ہم بر کو ماں آن اینڈ آف اور مام بھی تو ریکویسٹ کرو کہ جیتا سو کم از کم بیا ان دا مین وائل کا سو ٹیچرز والے انکلوسیو نو ٹیچرز والے ٹریننگ آلریڈی اسٹارٹیڈ تھی.
دا پدا سے حال کی دا شدہ خیبر پختونخوا حکومت وائی دوی پہاڑ اور درو میاشتو کی یوزل دا پرائمری سکولونو هغو جینکو ماشومانو ته 2000 روپے او هلکانو ته 1500 روپے ورکوي چې کورنۍ د تعلیم خرچه نشي پوره کولی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګیې. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې حکومت د دوی په سیمه کې انټرنیټ بند کړی چې لکبله زده کوونکي کاروباریان او نور خلک له مسلو سره مخامخ دي. بلخوا انتظامیه وایي چې په سیمه کې د بدامنۍ ممکنه پیښو د مخنیوي په هدف یې انټرنیټ بند کړی خو ډیر زر به بحال کړل شي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کې د 13 میاشتې راهیسې انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د کانیګورم سیمې یو مشر عارف زمان برکی په دغې براکښې مشال ریډیو ته وویل
وزیرستان شي د 13 میاشتې نه موبایل سیګنل ادارو هم بند دي او سره انټرنیټ د دوی سره مسلې دي. وزیرستان شي کیم سکولین دی یا کالجین دی نو غنا چې دا انټرنیټ سلسله باندې نو د ډیر دنا چې کیم آی ټی کلاسز دی دا یې ضایع شول. نو غټ نقصان هم د تعلیم کیږي. دوم خبره ده چې د میجو کاروبار چې کیم دی هغه هم د ټانکو د ډی خان سره د دغه نه میډیسن هم د دغه نه درمي د خوراک شوک سامان هم د دغه نه درمي نو د میشه د کاروباری حضرات د دغه خلک سره رابطه نه کیږي. د خپل وطن هغه خلک د پورا چې کیم په بهار باندې پندیږي کورونه سره د بال سره د هغې رب د بحال کول د پوره د کاروبار سلسلې د چلاول د پوره او د میشا په سکولینه کښې د آی ټی کلاسز د اخیستلی د پوره زه حکومت نه دا غوښتنه کوه چې انټرنیټ سهولت دا زر تر زر بحال کړو.
د سویلي وزیرستان سره تعلق لارنکی خبریال نصیر اعظم ویایي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ او د موبایل سیګنلې بندش خبریالون هم د مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
ټول جنوبي وزیرستان شیک هغه اپر دای کا لوور دای د کمیونیکیشن از ذریعہ نشتا دای بیا پترا د مسیدو په علاقې شو مکمل باندې د خپل علاقې توا تا لوړ ش زل ادا تا لوړ ش ماکین تا لوړ ش سروي کې تا لوړ ش بار و مولا خان سروي کوټ کې تا لوړ ام می ژیغه علاقې نا رودری می ریپورت لا جل تا مشتان کو ډی خان تا رودری می دا تا چیر د نت سہولت تا چیر د ټلیفون سہولت تا انتظامیا سکیورټی وجوهات نمبر کوي دا هو جواز نه دی بیا د می ژه د سکیورټی ادارې څه پورا دی دا پولیس څه شي د پورا دا انټیلیجنس ادارې څه شي پورا دی دا ادارې چار څه دو شي دغه په موجودګی کې یو واقعا کیږي.
خو د سویلي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې د انتظامیا کوشش دی چې د خلکو د پورا د انټرنیټ سہولت زر بحال کی.
دا 3G 4G بالکل ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن په خپل لیول باندې چې کم کم فورمز دی هغه ته وینا هم کړی دا د ریسټوریشن لپاره اور کیس کې هم ټیک اپ کړی دی چې کوم هایر فورمز دي نو هغه نوټس واغستو د ایشو او وی ویل چې ان شاء الله کنسرن چې کوم ارګنایزیشنز دي د ای ٹی اے یا چې کوم نور د سیګنل حواله سره ډپارټمنټس دي نو هغه سره به کیس ټیک اپ کوي او امید لرو چې د میاش یو نیمه تا کیسه چې کوم دی ریزولف شي او د 3G 4G ولا کیسه حل شي.
د سویلي وزیرستان او سي دین کې دا هم وویل چې د موبایل او انټرنیټ سہولت بحالی د پورا دوی وخت په وخت احتجاجي مظاهره کړی دي خو په سیمه کې پوځي او د انتظامیا چارواکي دوی ته د انټرنیټ سہولت بحال کولو کې سنجیده نه دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
په بلوچستان کې چارواکو ویلي دي چې له پاکستان څخه د پولیو وایرس ختمولو وخت رانیسې شوی دی ځکه چې د تیرو 1300 میاشتو راهیسې په بلوچستان کې د پولیو یو کیس هم نه دی مخې ته راغلی. چارواکو ویلي چې د دې لپاره د پولیو کارکوونکو ډېرې قربانیانې ورکړي دي چې لامل یې د پولیو وایرس مخ په کمېدو دی. دا خبره د اکتوبر په 21مه د پولیو هیرو ته سلام په نوم د یوې دستورې پر مهال د بلوچستان چیف سیکرټري عبدالعزیز اکلی د وینا پر وخت کړې دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د اکتوبر په 24مه د پولیو ضد کمپین پیلېږي. نور حال د کوټینا د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورت کې راکوي.
د بلوچستان چیف سیکرټر عبدالعزیز اکلی ویلی دی چې هغه وخت ډېر نږدې شوی دی چې د پاکستان څخه د پولیو وایرس مخ له پاک شي. نوموړي دا خبره د اکتوبر په 21مه نیټه د پولیو د هغه کارکوونکو په یاد کې په کوټه کې جوړې شوې وی دستوري ته د وینا کول پر وخت کړې ده. څوک چې په صوبه او ملک ماشومان د پولیو د ناروغۍ څخه د ژغورنې لپاره قرباني ورکوي او اوس هم په مشکل حالاتو کې کار کوي. د پولیو ایرو ته سلام په عنوان باندې جوړې شوې د دستورې ته د روغتیا د چارواکو ترڅنګ سیاسي او مذهبي مشرانو هم ویناوې وکړې. پر دې مهال د مشالېډو سره په خبرو کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر لازیری وویل چې د دې کارکوونکو د هلو ځلو له امله په صوبه کې د تیر یو نیم کال راهیسې د پولیو نوی کیس نه دی راښکاره شوی.
ګوزړ یا پولیو یو داسې ناروغي ده چې کم بچي د دې ناروغۍ ښکار شي ټول عمر هغه د مازری او د پایج ژوند تیروي. نو زه پلرونو ته مندو ته خواست کوم چې هغه خپلو بچیانو ته په هر صورت کې د ګوزړ یا د پولیو څاڅکي خپلو بچیانو ته ورکړي.
دلته د پولیو ډیری کارکوونکي په دې خوشبینه دي چې د ډیرو مشکلاتو برسیره دوی د پولیو د وایرس په مخنیوي کې تر ډیره ځایه پورې بری مندلې دي. په دې اړه به ورسو په کوټه کې د پولیو ضد ویوي کارکوونکي میرمن شاکره ته.
پولیو ختمه به دارنګه کېږي چې موږ په هر مینه کې کوچنیانو ته پولیو دوه کترې وار کوچني ته ورسو. په دا باندې به پولیو ختمه سره په حفاظتي ټکجات به ولګو په کوچنیانو ته په هر مینه کې. د پولیو چې دا لا علاج بیماری ده.
دغه ډول د افغانستان او پولیس چیرمه د بلوچستان ویسلې لکه کل عبدالله او چمن هم د پولیو د وایرس له امله همیش زیاتې خطرناکې ګرځول سوي دي. کل عبدالله سره تړاو لرونکي صدام خان وای چې دوی هم په ماشومتوب کې د پولیو یا ګوزړ وایرس څخه مزور سوي دي چې له امله په ژوند کې ډېر سخت کړاوونه ګاللې دي. بلوچستان نامتو علم الدین مولانا انوار الک حکانی اویل چې د اولاد روزنه او د روغتیا کتنه په مور پلار باندې فرض ده. نو په کار دی چې هر مور پلار د 50 کلو څخه و کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي یا عمر ورکړي.
پولیو هم یو بیماری ده، د لپاره دوایانې جات شولې یا د دې استعمال کیږي. دې کې څه شری نقطه نظر سره د خلکو اعتراضات راغلل. هغه اعتراضات په ځای باندې نو علماو طرف ته ضرورت راغی چې پولیو قطره کې نه حرام سیزونه شته نه پکې نقصان دې سیزونه شته. پولیو د عامو دوایانو په شانتي یو دوای ده،
اور بالکل حلال دا اور جائز دا. الحمدللہ علماء پدے کی تعاون کڑے دے د شل پنجیش کالونا اور وسی ہم کو دا خپل دا قوم لپارا دا بچو لپارا اور دا کشنیانو دا صحت لپارا. ز مور اپلار تا بداویم چکل دا پولیو ٹیمون استاسو کورون تراشی تاسو اخپلو کشنیانو تا بچو تا پولیو قطرے ضرور ورکوائی.
اگر زیادہ کڑا پکار دی چی دا پولیو دا کارکون کو پشتو گا ارکلی وسی زکا چی دو دی سر آمیش زموش دا مشمانو دا روختیا فکر وی. در اونی ورده چی پروان کال کی پا بلوچستان کی دا پولیو وائرس یو کیسم ندشکار سوی او رستای کیس تیر کال دا جنوری پا میاس کی پا کل عبدالله کی راسشکار سوی و خود پاکستان پا نورو برخو کی دا پولیو وائرس او سم وجود لری چل عمال پا روان کال کی شل مشمان مازوران کردی دی. دا بلوچستان پا گردون دا پاکستان پا چلور وارو صوبه پا اساسو برخو کی دا اکتوبر دا چلور وشتمی سخه بیا دا اکتوبر تر اتو وشتمی نیچ پوری دا پولیو زد کمپین کیجی. په دې کمپاین کې به په بلوچستان کې وولس لکه ماشومانو ته، په خیبر پښتونخوا کې و څلور څلوېښت لکه، او په سند کې به وو شپېته لکه. دغه ډول به په پنجاب کې د یو کروڑ څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د یادونې وړ ده چې د نړۍ څخه د پولیو ناروغي مخ له ختم شوې ده، خو پاکستان او افغانستان دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چیر چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په مرکزی جیل کې 2.5 سوه قیدیانو ته په 500 ټولګو کې د لیک لوست د زده کړې زمینه برابره کړي، او په پلان کې لري چې تر دریم جمعات پورې ورته زده کړې ورکړي او بیا ورته کسب وښایي. زندانیان هم د زده کړو دې بهیر ته خوشاله دي، خو له چارواکو غواړي چې ټول درسي امکانات ورته برابر کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ننګرهار مرکزی زندان کې ګڼ شمیر زندانیانو ته د پوهنې ریاست د لوري د زده کړو زمینه برابره شوې. د ننګرهار د پوهنې رئیس مفتی حبیب حضرت اقانی وایي 250 تنه زندانیانو ته د سواد د زده کړو پروګرام له لارې په 15 ټولګیو کې تر دریم ټولګي پورې د زده کړو زمینه برابره کړي، او دا لړۍ به دوامداره وساتي. نوموړی وړاندې وایي
تعلیم تربیت وزارت د مشرتابه د هدایت په اساس باندې دلته په ننګرهار ولایت کې په ټولو ولایتو کې دغه اسان پیسې واده مزید زده کړې د ادارې د خوا په زندانونو کې دغه سه مکاتب شروع شو. دا هغونه چې هغوی مابس کې دي او هغوی لوستل لیکل نه شي کولی، د هغوی تر پروګرام سرته ورسېږي تر څو دوی د معاشرې او ټولنې هغه چې کوم د افرادو ګرځېږي.
په عین حال کې بندیان هم خوښ دي چې د زندان دننه ورته د زده کړو زمینه برابره شوي، خو د پوهنې ریاست د چارواکو غواړي چې د زده کړو په برخه کې د اړتیا وړ وسایل ورته هم برابر کړي. دوه تنه بندیان نورشا او ګل احمد وایي
دغه پروګرام چې د محبس کې شروع شوی د مکتب د لیک لوست پروګرام د دې نه ډېر مونږ خوشحاله یو چې یو میاشت نم دا شروع کړی ده او ډېر شیان هم پکې یاد کړي.
دغه مشکل ده چې دغه کتابونه هم کمزوري دي، پوه شوګنه کوم کتاب چې راوړی مګه کتاب هم پوه نور مختلف کتابونه نشته چې مونږ هغه کې درسونه وي.
د تعلیمي چارو فعال حیات الله میدی په زندان کې بندیانو ته د سواد د زده کړې د پروګرام له پیلېدو خوښ دی، او تمه لري چې د لیک لوست له زده کړې سره به په ټولنه کې د جرمونو کچه راکمه او ګڼ بې سواده به باسواده شي.
دا ډېر نیک ګام دی، موږ ملاتړ کوو. دوی که د مابس نه بیرته وځي نو هغه پخوا په شکل ونه اوسي، که بې سواده یې نو تعلیم زده کړي او که زمینه سازي ورته وشي تر څو بیرته وځي خپل عادي ژوند پر مخ ویسي او خپل کورنۍ وته او مړی نفقه حلاله روزي وګټي.
امیدي زیاتوي چې بې وزلي، ناسم دودونه او د سو لسیزو جګړه هغه لاملونه دي چې په افغانستان کې خلک له زده کړو محروم کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونې په اخیری سو شیبو کې بلند خبرونه د فرخندې اسد نوورو.
پا پرون د اکتوبر په 28مه د جنوبی وزیرستان په سراروغه کې د مسجد کا مشرانو سره د پیښور د کور کمانډر لیفټنن جنرال حسن اظهر حیات د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د جرګې مشران وایي چې پوز ورته په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د امن کمیټې د جوړولو ویلې دي. بلخوا د مسجد کامزینو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې باید ریاستي ادارې دې پخپله په سیمه کې امن پر ځای کړي. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نااهلۍ خلاف پر درخواست د راروان ګل پورس اوریدنه کوي. دا له هغې وروسته ده چې عمران خان د انتخاباتي کمیشن لخوا د خپلې نااهلۍ خلاف په عدالت کې درخواست جمع کړې دي. د نوموړي له اړخه د هغه وکیل بیرسټر علي ظفر نن په اسلام آباد های کورټ کې په جمع کړې درخواست کې غوښتنه کړې چې د عمران خان پر ضد د انتخاباتي کمیشن لخوا د نااهلۍ پرېکړه بیرته واخیستل شي. د پیسو د غیر قانوني لیږلو د ترګرۍ د مالی سرچینو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف پرون وویل پاکستان یې د هغو هیوادونو له لیست څخه ویستلی دی چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. له خړ لیست څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د ایف ای ټی ایف تر زیاتې څارنې لاندې نه وي. د کوټې څخه 138 کیلومتره لرې لویدیز لور ته د بلوچستان په کلنات کې پرون یوه چاودنه شوې ده چې پکې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د کلنات ځلې چارواکو په وینا دا پیښه په جوهان سیمه کې تېره ورځ هغه مهال شوې چې کله د سرحدي عسکرو موټر د هغه ځای څخه تېرېدو. تر اوسه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. او په ایران کې نن د کارخانو کارکوونکو دکاندارانو کار بندیز کړی. په ټول هیواد کې دا کار بندیز د هغو مظاهرو سره د مرستې خودلو په تړاو شوی دی چې د 22 کلنې مهسا امینی تر وژنې وروسته پیل شوی دی. د راپورونو له مخې هلته په روانو مظاهرو کې تر اوسه 215 کسان وژل شوي دي چې پکې 19 ماشومان هم شامل دي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخند اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږ امید کوو چې خبرونه به تاسو خوښی شي وي. سبا له بدنه خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زملیه میرزاده فرخند اسد او تکنیکی همکار پلوشه درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د مخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.